السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم تکنیکی همکار اساق میری به هم له ما سره وي. اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سنونو برخو او د افغانستان په اړه رپورټونه واره تفسیر او شننې هم دي. خو در سم مخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورزو چې زم همکار احمد الله یې درته وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی، په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت نن په نهم ورځ هم دوام لري. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیه په یوکراین حملې ته نږدې ده. او د پاکستان سوپر لیگ په سیالیو کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخ کیږي. د خبرونو تفصیل، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره رابطې شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین ویل هیله مند دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د دې مسلې څخه حل راوباسي، او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري.
علی وزیر چې د څورلس میاشتونه د کراچۍ په زندان کې پروت دی، د سند حکومت ته اف آی آر واپس واخلي چې د ده رهایي وشي. تر اوسه پورې سناسر رابطې شوي دي د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې. هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوسي.
د پی ټی ایم پلویان د منظور پښتین په مشرۍ کې د فروری له 14 نیټې راهسې د سند اسمبلی مخې ته په احتجاج دي، او د یادې صوبې له حکومت غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمې دي ختمې کړي. بلخوا د سند صوبې حکومتي ویان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشی کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. په علي وزیر د ریاست خلاف د ویناګانو او ریاستي ادارو پر وړاندې د خلکو راپارولو تورونه دي، خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلی دی چې کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بی اساسه دي. حمدالله محب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر ایوې داسې تلپاتې سولې باورمن او ورته ژمن دی چې ارزښتونه پکې تر پخو لاندې نشي. نوموړي لیکلی چې اشرف غنی اوس هم د ولس د خیر لپاره په داسې اساسي بحث ملاتړ کوي چې د هیواد د ټولو وګړو استازیتوب پکې وي. حمدالله محب داسې وخت کابل ته ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې اساسه بللي چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له ډوی چې ویله تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. ولسمشر غنی د 2021 کال د اګست پر 15 د طالبانو په کابل د واکمنېدو سره له خپلو ډیرو نږدو همکارانو چې یو یې د ملي امنیت پخوانی سلاکار حمدالله محب هم و له افغانستانه ووت. په پاکستان کې تیر شواروس کې له کووید 19 ناروغۍ 1.5 کسان مړ شوي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمیر 1.5 ته رسیدلی دی. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 21 ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتو کې 1.5 زیاتې تازه پیښې هم ریکارډ شوي چې ورسره په هغه هیواد کې د وبا د پیل راهسې د ټولو وړجنو کسانو شمیر 15,02,000 ته رسیدلی دی. د ویبپاڼې په وینا په پاکستان کې 4,04,000 پورې کسان له کرونا وایرسه رغېدلي هم دي. بلخوا په هغه هیواد کې د کرونا وایرس واکسین ورکولو بهیر هم دوام لري. د کرونا وایرس د څار ملي ادارې نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر پر ویبپاڼه لیکلي چې تر نن سهارا په ټول هیواد کې تر 9.5 کروڑ پورې کسان بشپړ واکسین شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن خبرداري ورکړی چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حملې ته نږدې ده. پرون سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې انټونیو بلینکن وویل یوکراین ته نږدې د روسیې او بیلاروس ګډ فوزي مشقونه تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا وه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر وروستي منټ پورې چمتو و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل کې وګوري. ښاغلي بلینکن وویل امریکا او اتحادیانو یې د روسیې د برید په صورت کې د بندیزونو یو لوی پیکیج تیار کړی. لویدیځو چارواکو خبرداری ورکړی چې د یوکراین پولې ته څیرمه شاوخوا 1.5 لک روسي فوزیان ځای پر ځای دي چې 1.5 زره یې په بیلاروس کې او زرګونه نور په یوکراین کې روسي پلوي بلتون غوښتونکي دي. بلینکن وویل اوس په روسیې بندیزونه لګول لکه څنګه چې د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د دې اونۍ په پای کې غوښتنه وکړه اغیزمنتوب به کم کړي. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریز کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکي دغه میچ به د پېښور له وخت سره سم د ماښام په 1:30 پیلېږي. پرون لوبیدلی میچ کې ملتان سلطانز اسلام آباد یونایټډ ته په 6 وکټونو سره ماتې ورکړه. د لاهور په قذافی سټیډیم کې لوبېدلی میچ کې اسلام آباد یونایټډ لومړی بیټنګ وکړو او په ټاکلو شلو اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځېدو 115 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې ملتان سلطانز په 13 اوور کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړو. د پاکستان سپر لیگ په روانو سیالیو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او فائنل لوبه به د فروری پر 28 په لاهور کې کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته خبرونه هم د احمد الله نو اوریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره پښتون شورینه تحریک وای تر خپل غوښتنو پوره کېدو به په کراچۍ کې ناشته دوام لري.
موږ د عالی د پاره راغلي چې عالی خلاص شي ورسره کومې فایرونه دي دا ختم شي عاجلي فایرونه او نور چې کوم د کراچۍ کوم مسایل دي هغې چې کوم موږ ورته مطالبه ورکړي دي دا ختم شي.
د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبي وزیرستان کې هم د مارچ په 1.5 بلدیاتي ټاکنې کیږي. دا چې په جنوبي وزیرستان کې د رجسٹرډ رای اچونکو شمیره څومره ده؟
ٹوٹل ووٹر سیٹ رجسٹرڈ دی آدی 4,33,419 ہمودا امید ہے کہ دو انشاءاللہ بر پوری کاو خلی بشے اسپیشلی یہ مودا ریکویسٹ ہے کہ ونے دا اپیل ہے کہ خپل روز ہے خپل حق استعمال کے اور خپل قبائل تقدیر بدل کے
اونن دا مورنی او شبو نڑی والا روز رمان سل کی گی
دا کم ننګون سره چې پښتانه مخ دي او مګر ننګون سره پښتو ژبه مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا دی اولنو تکړو د پاره ذریعہ نه د ګرځولې شوی.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورټ طرف ته. په کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې تحریک د پلویانو احتجاجي پرلت دوام لري. دوی دا پرلت د فروری په 13 اپیل کړی وو. دوی له سند حکومت ته د خپل یو مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر په ګډون د غورځنګ د ځینو نورو بندي غړو د خوشي کولو غوښتنه کوي. د پی ټی ایم مشر منصور پښتین پرون مشال ریډیو ته ویلي چې له حکومت سره رابطې شوې دي او هیله ده چې زر تر زره به صوبایي حکومت سهل راو باسي. بل په لو د سند صوبې حکومت ویان مرتضی وهاب ویلي دي چې د علي وزیر خوشي کول او له مقدمو نه بری کول د غي د حکومت په اختیار کې نه ده. علي وزیر له تیرو شاو سوال سمیاشتو رئیسی د کراچی په زندان کې دی چې د ریاست خلاف د بیناګانو د ریاستی ادارو په وړاندې د خلکو راپرولو تورونه په لګول شوی خو غیر ردوي. تفصیل د نیاز علی خان په ریپورت کې.
په کراچۍ ښار کې د سنی اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي پرلت د غورځنګ مشر منظور پښتین په مشرۍ کې لا هم روان دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین د فروری په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د علي وزیر او ملګرو د خلاصون سره د نورو غوښتنو لپاره به دا احتجاجي پرلت دوام لري.
اتمه ورځ ده د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ پرلت روان دی. غوښتنه کوي چې علي وزیر چې د 14 میاشتو نه د کراچۍ په دان کې پروت دی د سند حکومت ته اف آی آر واپس واخلي چې د رهایی وشي. تر اوسه پرې یعنی سنا سره اپسې شوی دی د حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې هیله لرو چې زر تر زره د دغه مسلې حل راوسی. هو بالکل کچیرې د پښتون ژغورنې غورځنګ مطالبه حل نشولې نو پښتون ژغورنې غورځنګ به خپل راتلونکی لای عمل د یو لانګ مارچ په صورت کې کوي.
منظور پښتین پر لتا په خپل وینا کې ویل چې نن وخت کې د پښتنو سره تر ټولو زیات ظلم زیاتې روان دي.
دوی سره وشو.
پی ٹی ایم وائی چسن حکومت دالی وزیر پزد د جوړو مقدمو بیرتا اخستو اختیار لري، خو د سن حکومت وائی چې دوی دا اختیار نه لري او دالی وزیر د مقدمو په اړه به عدالت خپله پریکړه کوي. په کراچۍ کې د سن اسمبلی مخته په پرلت کې ناست د وزیرستان د پی ٹی ایم یو مشر ګلالم وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې خپلې غوښتنې به د قانوني او د مبارزې د لارې ګټو.
موږ د عالی د پاره راغلي چې عالی خلاص او ورسره کوم فایرونه دا ختم چې عاجلی فایرونه چکم د کراچۍ کوم مسائل دي باغې چکم موږ ورته مطالبه ورکړې دي دا ختم شي. کاچرتا عالی نشخلا یاد اجلی فایرونه ختم نشول دا پرلط به مخ بیا لانګ مارچ اخیغا اختیاروي دا به درومي ان شاء الله دا به اسلام آباد ته ځان رسوي.
دا سن اسمبلی مخ ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلط کې د علي وزیر ماشومانو ترڅنګ د وزیرستان په ګڼ شمیر کې خلک او بیا د بلوچستان د بیلابیلو سیمو خلک هم ناسته چروس تربلې سیوا کیږي او بیا د خلکو لپاره د سن اسمبلی مخې ته نورې خیمه هم لګولې شوې دي. په دې پرلت کې هر ورځ د سهار نه تر شپې نه وخت پورې خلک ویناګانی کوي او د پی ټی ایم ملي سندري هم ویل کیږي. علی وزیر د تیرو څوارلسو میاشتو راهسي په دې تور کې بندیوان دی چې د 2006 کال د پی ٹی ایم سوراب کوټ په جلسه کې د ریاست ضد وینا کړي، خو پی ٹی ایم او علی وزیر دغه تورونه بیا بیا رد کړي او بیا د پاکستان سپریم کورٹ علی وزیر ته په دغه مقدمه کې ضمانت هم ورکړي، خو علی وزیر د 2018 او 2019 په مقدمو کې لا په زندان کې دی. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مارچ په 1 د خیبر پختونخوا د نورو برخو په شان په جنوبی وزیرستان کې هم بلدیاتی ټاکنې کیږي. د جنوبی وزیرستان د انتخاباتو کمیشن افسر زین العابدین ویلي چې د یادې ضلع د دریو تحصیلونو د چیرمین څوکۍ لپاره ورسره شپږ څلوېښت امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا یو شمېر کاندیدان وایي چې په سیمه کې د امنیت وضع خاندانو انتظامیه دی په پرامن ماحول کې انتخابات یقیني کړي، خو د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډپټي کمیشنر فادالله بیا وایي چې په ضلع کې د خبرات لپاره 202 پولینګ سټیشنې جوړې شوې دي او د څه قسمه بدې پېښې مخنیوي لپاره له اوسه حفاظتي ګامونه پورته کول پیل کړي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
په سویلی وزیرستان کښې د روتلین کې بلدیاتي انتخاباتو کښې د درې تحصیل چیرمین نشستونه د پوره شپږ څلوېښت امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي. 13 فبروري د بلدیاتي انتخاباتو کښې برخه اخیستونکي امیدوارانو د پوره د کاغذ جمع کول اخیرانۍ ورځ وه. په دا کښې څومره امیدوارانو خپل کاغذ جمع کړي دي په دغه باره کښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل.
ہمیشہ چی کیم دا بلدیاتی الیکشن دی دا پوزیستان شوال ورتا کی جی خدا شید رخشہ ریسپانس خال کی طرف نہ ملا شو تقریبا 46 چیئرمین تحصیل کون سو پورا کاغذ جمع شوال پر دری تحصیل نہ بندے اگر سرے سرا پر جنرل بندے رخشہ ریسپانس تائی ور سرا ور سرا پر یوز بندے او گورنمنٹ بندے ہاں مش مسید وزیر دے رخشہ ریسپانس ور کو گورنمنٹ بندے ہاں جمع کر دے دا سیٹ نہ چا گا ویکنٹ پتر شوال خدا گا بیا بائی الیکشن کی جی زمین انتخابات او بے پخش فیل کی جی او پر مائنورٹی بندے دو کا سنے ور کرا جائے او 20 دا 21 نا تر 23 تاریخ پورا انشاءاللہ دا نامینیشن فارم چی گین دی دا سکرٹنی کی جی سکرٹنی ما تقدیر بدل گئے.
سره تعلق لرونکی غلام حسن چې په آزاد حیثیت دیوانانه د تحصیل چیرمین نشست امیدوار هم دی د روتلین کې بلدیاتي انتخاباتو په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
د بلدیاتو چونکه دا په قبایلو کې نوې شروع شوي دي د دې سیستم سره خلک ډېر نابلده دي او ورته معلومات هم نه کېږي، بلکې دا زه درته وایم خلکو کې چې داسې پوه کوي چې یو کس په شپږ ووټونه نه اچوي دا ورته یوه نادره عجیبه خبر ښکارېږي. بلکې د کلي چې کوم موجوده امیدواران دي دغه امیدواران چې کوم د ویلیج کونسل وال دي دا هم په دې باندې مثال په ډېره مشکل هم پوه کړي دي. دغو کې مثال ډېر کم خلک پوهېږي دا پوه کول مثال موږ ته مشکله مسله او په دې باندې لګیا یو سره دومره خبر دا ده د امن والے سرا دا دا چې لکه مخکبه د خلک آزاد او تګ او راتګ می کول شوی نن سبا هغه تګ او راتګ هیڅ کوم ځان په دې کې محدود نه ویني.
د بوبړ سیمې چرخانی غونډاکی کلی او سیدین کای مرزا جان جالول خیل ویایي چې حکومتي چارواکي د الیکشن د ورځ د د پوره دا د دوی پخپل کلیک شی پولینګ سټیشن ورتا قائم کی
مستر چغمالی صاحب پولینګ سټیشن رو کړای دا او پوسټ پر ازین سر کړای دا فچیا سی سه می سکول در سوای دا می ډیرو سولینا چې نا ته وکړ خو می سره په څرخنه غونډه کی سه پولینګ سټیشن رو کو دا 15 ساعت نه نه زار کول دا لیا رازین تا چې لیا او چغمالی تا روتی دا درنه په کټی تاریخ مونږ ورتي را دي می سره خامہ خام پولینګ سټیشن هارو کو سه می سره ضرورت دا دی چې صاحب کا چې کال کمشنر صاحب دې څوک می سره تی ول مون می جو خدمات کی دوی بدرګا هکی او سا خاصی سره ول ما سټیو نه کوي
خو دې سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فید اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ دے بلدیاتی انتخابات دے پورا یہ پورا انتظامات کڑی دی
نظامی لحاظ سرا کو چھ مرا پولنگ سٹیشن دی 272 آگا ایڈینٹیفائی شوئی دی دین علاوہ دے اگر چھ کم فیزیکل ویریفیکیشن دا آگا شوئی دا چھ مرا آر او سیکیورٹی پشار و آگر کڑی شوئی دا بلدیاتی الیکشن دے سرکار دا پالیسی دو چھ دا پالیسی امپلیمنٹیشن دو ترقیاتی چکی مچاری دی تا دے گراس روک لیول تلوک شی گلی محلی تا کلی تا چی یو کلا یو محلائی وقتی ہوتے نشی دے بغیر دے ترقیاتی چارے چا اثر ہوتا نو رفی جی نو کوشش امیر خپلا کئی خلق تا ماویلی دی پا جرگات و مراکا پا ہر لحاظ سر امیر خلق تا خوست کئی عوامی تا چی دی برپور چی دا تا دیش حساب و خلی او شد پا پرامن طریقے سرا پا جمہوری طریقے سرا دا الیکشن چی سمرا پراسس تا دا سر تا ورفی چی سمرا امیر عوام دی ایغا دا یو خوست دا یو دا تم امیر لگی چې دی د خپل علاقې چې کوم بهترین لیډرشپ او بهترین کسان چې دی امیدوارونه هغه دی خوشحالي چې د دې علاقې څخه هر کس ما سمرا چارې ویلوړي شوې نه یا چې څه کول غوړي چا راو ته ورسېږي
د کال 2021 په 19 دسمبر د خیبر پښتونخوا صوبې ولاسي ضلع کې د بلدیاتي انتخاباتو اولنۍ مرحله پوره شوې و او د راون کال یو 13 مارچ باندې و د صوبې پوته او تلاسي ضلع سارا د سویلی وزیرستان کښې و بلدیاتی انتخابات و کیږي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام ترش پگو
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خوني شریک مشروای اسلام آباد شمنه کړی دا چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې به اسانتیاوي پیدا کوي خانجان الکوزی له افغان سوداګرو سره د پاکستان په سفر دی ولته د فبرری په 14 او 15 په غونډو کې ګډون کړی نوموړی وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان باید د پاکستاني سوداګرو لپاره اسانتیاوي پیدا کړي د 2023 کال د اگست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا د هغه هیواد د دولتي بانک زیرمې کنګل کړي د مشال ریډیو خبریال طاهر خان له خانجان الکوزی سره مرکه کړې ورڅخه پوښتلي چې آیا په افغانستان کې تر سیاسي بدلونونو وروسته له پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې پخواني مشکلات هوار شوي او کنا په ځای پاتې دي نو هغه وایي
دا خو واقعیت خبره ده چې موږ ډېرې جدي ستونزې لرلې د پاکستان سره په ترانزیت او په تجارت کې او هم په سرمایه گذاری کې په دې 16 کالو کې او دا غي وجه دا و چې په دې 16 کالو کې زموږ حکومتونه چې خپل منځ کې یو د بل سره په سیاسي لحاظ جوړ نه و اما دې تاثیر کړو په تجارت دې منفي تاثیر کړو د خلکو په مناسباتو دې تاثیر کړو په ترانزیت موږ ته ستونزې جوړېدلې ورو ورو تجارت د پاکستان سره کم شو $3 بلیون ورسره تجارت کوي اوس یو بلیون نم کم شو د دې ځای ایران او هند ونیو خلک مجبور شول اما اوس داسې یو 9000 راغلی دی شاه ټول مشکلات نه دي حل ټول سیال نه دي حل اما اوس د طالبانو حکومت او د پاکستان اوسنۍ حکومت او پارلمان خصوصا پارلمان دا غواړي چې دا مناسبات ښه شي
څنګه به ښه شي او بل دا چې د افغانستان د تجارو تاجرانو سرمایه گذارو صنعتکارانو مهمې مسلې هغه دغه صرف د دوړخیزه تجارت او د ترانزیت تجارت کم مشکلات او ستونزې دي
ترانزیت کې موږ ډېر ستونزې دا دي چې ترانسپورټونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې یو ملک بل ملک ته لاړ شي په ترانزیت کې هغه میکانیزم چې دی بین المللي میکانیزم د WTO د اصولو نه تجارت نه کیږي
زمنګ ډیره ګارانټیانو په شکل د اشکالو ګارانټیانو هغه باندې کړی دی بیمه دا داده دا ټول شان د کنټینرو د فاره زر تایم راهل نکي 15 ورځې وخت ورکوي کیږي سکینر مشکل دی دا ټول هغه څه دي چې په پخوانی اپټا کیو اوس پاکستان رزاق داوود صاحب دا وعده کړی چې دا حلو کاپټا امضا شي کې امضا نه شي موږ په پارلمان کې تصویبو دا به ښه کار وشي همدغه سي بل مقابل په افغانستان کې دوی ته زمينه نه ده مسایه ده چې دوی مرکزی اسیا ته ترانزیت کوي یا د مرکزی اسیا نه چې راوړي یو څه ستونزې شته په ترانسپورت کې دغه جدي ستونزې دي دغه نوې ستونزې چې را پیدا شوې هغه بانکي ستونزې دي دا ډېر جدي
مطلب چې کم بندیزونه د امریکا
دا پیسې نه ترانسپورټمنت کیږي په سره تر شمنګ د پاکستان سره ډېر تجارت لرو واردات هم زیات دي صادرات هم کم دي دا تو اگر چې دوی دا فیصله کړی چې په محلي روپیو باندې دا تجارت دی وسوشي خو د دې لپاره میکانیزم لا تر اوسه نه دی جوړ
تاسو په دې غونډه کې چې اسلام آباد کې د ملي اسمبلی د غمراغ رئیس مراغه لاهور ته نو څه ډاډمن یې چې سب
bale او تاسو ولیدل استاذ نمائندام دلته ناسو مفصل خبري وشو د پاکستان د کشتم د پاکستان د تجارت د پاکستان د نورو ادارو نمائندگان دلته ناستو او خپل اسد کې سر راغې وکیلان رال دوی ډېر ښه خبري وکړلې نو واده وکړل چې تاسو دا مشکلات حلوم ډېر زری حلوم زمون خو هیله ده چې د پاکستان سمو تجارت زیات شي ترانزیتم زیات شي د دوړو طرفو دا هیله ده نه تنها تاسو نن ولید د کراچۍ چمبر د لاهور چمبر د خیبر پښتونخوا چمبر سرحد چمبر او همدارنګه د چمن او د کوټي چمبر دوی ناشتو زمونږه د ننګرهار د کابل د قندهار د خوست حتی د کونړ د لغمان او د نورو ولایتونو د چمبران نمائندگان ناشتو دوی ټول په دې باندې خبرې وکړلې چې تجارت ظرفیتونه شته مګر معاونیتونه حکومتونه جوړ کړي دا مشکلات پیدا
اخیرا پښتنه کوم د امریکای چې کوم د فیصله کنګل کړي وا اوس پکې هغه درې میلیارډ یا د درې لک زیات هغه تقسیمې په دغه پیسو کې د ستاسو سوداګرو یا د خصوصي سکتور پیسې شته
نه په دغه کې زموږ پیسې نشته د حکومت پیسې دي د افغانستان بانک پیسې دي او د افغانستان د خلکو پیسې دي دغه فیصله ناجایز ده دغه فیصله انساني نه ده او دا هغه څه دي چې زموږ د بانک پښتوانه ده زموږ د فاره د امریکای او د جهان نموهيله ده چې موږ د فاره ترانسفر د پیسو آزاد کی دا چې د حکومت سره د یو څه کوي په رسمیت پیژني نه پیژني دا د دوی د دنیا کار دی دوی موږ ته کومکونه راکوي دا جیره راکوي دا دې نه راکوي زموږ خپل $2 بلیون په بانکونو کې پراته دي دا نه شو انتقالولی دوی ترانسفر بند کړی دی د دې اجازه دې راکړي چې موږ تجارت شروع کړو
تاسو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی له شریک مشر خانجان الکوزی سره د زمنګ د همکار طاهر خان مرکه اوریدله ورسو د یو بل ریپورت طرف ته د خبر زلې د زراعت محکمې ویلي چې دوی په باړه کې د کر کروندې د بیا بحالې لپاره هلي زلې پیل کړې دي دوی سیاتوي چې د یو غیر دولتي ادارې کمیونټي ریزیلینس اکټیویټي په مرسته زمیدارو ته روزنه هم ورکړې ده چې دا شان په ساينسي بنیادونو زراعت ته وده ورکړل شي بلخو د سیمې اوسیدونکو وایي چې د کر کروندې د منصوبو هر کلی کوي خو باید تر سمخ کې پسیمه کې د سمکو او بوله لپاره مسأله ختم کړل شي تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر ضلع کې د زراعت د ودې لپاره په مختلفو منصوبو باندې کار پیل کړی
د موجوده په اوس ټایم کې سده 30-40 اکر باندې به مونږه سبزی کرو چې مختلف های ویلیو ویجیټیبل چې کومه سبزی دوه به کرو مونږه 100 کسان فارمر ټرین کل چې اته مونږه ټول کیټ سا په خیری ورځ اته ټول کیټ شامل او شول 75 کسان به نور ٹرین کیږي اته به داسې سامان ملاویږي په فیوچر کې انشاءالله به دیتا مونږه اوس بغونه لګو د مونږه د زیتونو سکیم اپرو شو دا یو میگا سکیم ده انشاء جی پاک مونږه د ایتونو بغونه لګاو او د خیبر د پرما یو دنګلی د ایتونو د ایتون چې کوم تیل ته ودیه ماشین ما پکې چول دی
د باډی کاخیلو یو وګړی شفیق اپریده وای چې د کر کلی منصوبو ستاینه کوي خو په کار د زمکو لپاره د اوبو بندوبست هم وکړی شي
په لزمکه خبره کوم څلور پنځه پیری مونږه بوټی خپل پسونو بوټی مونږه وکړل دلته خوغه میاشمنه ما بعد مونږه بنه شو ورته پوره کولې او بنوي هغه وچی بالکل په باړه کې د کاخیلو چې کومه ځمکه ده دا په زرونو اکڑا زمکه ده او دا ټول زرخیز زمکه ده. په دې باندې هر نمبر فصل کیږي، جوار، غنم او فروټ چې کم مواجات دي هر یو بوټیم کیږي دلته په دې علاقه کې. که تخمونه را کوي یا بل څه را کوي، نو په تخمونو مونږ څه کوو چې زمونږ اوبه نه وي. اوس د سیارې په تاون باندې داسې 100 زمیندارانو ته باقاعده ټریننګ هم ورکړلو. هغه 100 زمیندارانو په هغې کې راځي چې کم د لکه د کومو زمیندارانو ټویلونه شته، اوبه شته، هغه یې رجسټر کړي دي محکمه زراعت سره، او سیارې په تاون باندې هغو له ټریننګ هم میلاو شو، او لاس ګاډۍ او بیلچې او ګودالې او ټسکورې او دا شیونه دا یې هم ورکړل.
د خیبر باډي اوسیدونکي وایي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت د خلکو په سلګونه جربه پټي شاړ شوي، او اوس په کار ده په بیا بحالۍ کې ورسره حکومت مرسته وکړي. په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د خیبر امنیتی او انتظامی چارواکی وای چې اوس په باډه کې امن بحال شوی او کډوال ورستانه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو مشال لیډیو، تاسو سره په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو لاریون په نوم تحریک په 2013 کال کې جوړ شو. دغه تحریک خپل لومړی لاریون د 2013 کال د مارچ په اتمه د ښځو په نړیوالې ورځ وکړ. دا تحریک اوس په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې مخبلې څانګې او فعاله غړي لري. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
په پاکستان کې عورت مارچ یا د ښځو مارچ پر تحریک په 2013 کال کې جوړ شوی. دغه تحریک خپل لومړنی لاریون د 2013 کال د مارچ په اتمه په کراچۍ ښار کې وکړ. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. دغه لاریون ورو ورو د پاکستان نورو ښارونو ته ورسید او اوس یې د یو تحریک بڼه خپله کړې ده. په ټولنیزو رسنیو عورت مارچ تحریک ورکړي چې دغه یوه غیر سرکاري اداره یا این جی او نه ده، بلکې دا یو سیاسي او د ښځو د حقونو تحریک دی او مقصد یې د ښځو مسلو ته د حکومت پام اړول دي. د عورت مارچ مشران وایي دوی د برابرۍ د حقوقو، یو شان انصاف، ښځو ته د سړو غونډې برابره تنخواه ورکولو، د کار په ځایونو کې د ښځو د ځورولو یا تنګولو خلاف، په کارخانو کورونو کې د خزینه او کارکونکو د حقونو لپاره غږ پورته کولو، او له دې سره سره نرخزیانو ته په هغه هیواد کې د ناسمو رویو ته بدلون په غرض راوتلي دي، او مقصد یې یوه داسې ټولنه جوړول دي چې پکې ژوند کوونکي ټول په یوه پرامن ماحول کې ژوند وکړي. په اسلام آباد کې د عوامي ورکرز پارټۍ یو مشر او د عورت مارچ یو فعاله عصمت شاهجهان یې نور بیانوي.
مونږ خو غواړو چې مونږ په هر کلي کې، هر باندې کې، هر کوڅه، هر محله کې د پاکستان تر کې صدا خزې چې دي، کغه پښتني دي، کغه بلوچ دي، کغه سرای کې دي، کغه هر کام نه دي، کغه هزاره دي، چاغه ټول سره مونږه ټول ملک کې دا خبره راوچته کو. هغه ته کې ممکن نه ده د خزې سوال پاکستان کې اوچتول. هغه د پاره عمومي چې کم سیاسي او سماجی انوایرمنټ ته ماحول دی، هغه داسې برابر نه دی لکه څومره ازادۍ سره په نورو ملکونو کې خزې خپل آواز پورته کولی شي.
د عورت مارچ تحریک اوس د کراچۍ سره سره په لاهور، اسلام آباد او ملتان کې خپل څانګې او فعال غړي لري. پر عورت مارچ هغه وخت انکیدونه پیل شول چې کله د 2000 کال د مارچ پر اتمه نیټه په لاهور، کراچۍ او اسلام آباد کې د عورت مارچ ګډونوالو ځینې داسې شعارونه ورکړل یا یې داسې کتبې اوچتی کړې وې چې پر لیکل شوو شعارونو یې په ټول هیواد کې تنقید پیل شو. خو د ښځو د حقونو یوه فعاله شاد بیګم وایي د هیواد ځینو مذهبي ډلو زیاتره پر میرا جسم میری مرضی، یعنی زما بدن او زما خوښه، پر ناره باندې زیات اعتراضونه وکړل. خو د نوموړي په خبره دوی د دغه نارې تر شا پیغام نه ناخبره دي او یا ځان پوهول نه غواړي.
مارچ کوم دی دا څوک مناوي؟ دا د دې شاته نه څوک انجیو شته، مرته څه فاندینګ شته، نه څوک بل غټي ادارې د دې کې شته. دا عام خزې دي چې کومې کوي نسونه کې سبقونه وي، کالې دي کې سبقونه وي، چې زما مخ کې تاسو ویلي اخر یې سیاسي کوډونه مستعلق ساتي، ایون د فرست فورد سایتي تعلق ساتي، ملي تعلق ساتي. هغه خزې دي هغه ټول شوي دي هغه یو څه ډېر روان کړی، ځکه چې کتا سره والی زموږ د غیرت کوم باندې خپل ډېټا راوالي، د نکو کم سکون نه چې کوم دي کې بهر دا ډېټا راوالي، د جنسي تشدد کې څه راوالي، چې جن او ماشومان جن کو د ماشومان او لکان سره ایون د جنسي زیاتې دا ډېټا قطنه کې څه راوالي، څه راوالي.
خو بل خو روان کا کال له هغې وروسته په عورت مارچ یو ځل بیا بحث پیل شوی چې کله د فبروري پر 9 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي چې تیر کال د ښځو پر نړیواله ورځ په عورت مارچ کې داسې نارې مخې ته راغلې وې چې ګینې دغه د یوې اسلامي معاشرې عکاسي نه کوي، نو ځکه دې پر عورت مارچ بندیز ولګول شي او دغه ورځ دې د ښځو د ورځې پر ځای د حجاب ورځې په توګه ولمانځل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شوې د احمد الله نه بلند خبرونه وورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دی چې د علي وزیر پر ضد د مقدمو ختمولو لپاره د سند حکومت سره رابطې شوې دي. پرون مشال ویډیو سره په خبرو کې منظور پښتین ویل هیله من دی چې صوبایي حکومت به زر تر زره د مسلې څخه حل راوباسي او که غوښتنې یې ونه منل شوې نو په راتلونکي کې د لانګ مارچ اراده لري. بلخوا د سند صوبی حکومتي بیان مرتضی وهاب د فروری پر 13 په کراچۍ کې خبریالانو ته ویلي ول چې د علي وزیر خوشی کول او له مقدمو نه یې بری کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي. د افغانستان د ملي امنیت مخکینی سلاکار ویلی دی چې کابل ته د پخوانی ولسمشر اشرف غنی د ستنېدو اوازې بے اساس دي. حمدالله موهب پرون له اشرف غنی سره د یو ګډ عکس په خپرولو سره په ټویټر لیکلی چې ولسمشر غنی تل د افغانانو لپاره پر ایوې داسې تلپاتې سولې باورمن او ورتجمن دی چې ارزښتونه پکې تر پخو لاندې نشي. حمدالله موهب داسې وخت کابل ته د ښاغلي غنی د ستنېدو خبرې بې اساسې بللی چې څو ورځې مخکې د نوموړي ورور حشمت غنی له ډویچویل تلویزیون سره په مرکه کې په دې اړه ځینې څرګندونې کړې وې. په پاکستان کې په تیر شواروز کې له کووید 19 ناروغۍ 1.5 کسان مړه شوي چې ورسره په هیواد کې له یادې ناروغۍ څخه د مړو شوو رسمي شمېر 1.5 لک ته رسېدلې. د کرونا وایرس په اړه حکومتي ویبپاڼې د فروری پر 21 ویلي چې په تیرو 24 ساعتو کې د 1500 نه زیاتې تازه پیښې هم ریکارډ شوې دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړی چې د موجوده پرمختګ نه داسې ښکاري چې روسیا په یوکراین حمله ته نږدې ده. پرون سی ان ان تلویزیون سره په خبرو کې انټونی بلینکن وویل یوکراین ته نږدې د روسیې او بیلاروس ګډ فوزي مشکونو تمدید اندېښنې زیاتوي. د نوموړي وینا وه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن تر وروستي منټ پورې چمتو و چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هر وخت په هر شکل وګوري. او د پاکستان سوپر لیگ په نوم د شلوریزه کرکټ سیالیو په لړ کې نن پېښور زلمی او لاهور قلندرز یو بل ته مخامخېږي. په لاهور کې لوبیدونکو دغه میچ به د پېښور د وخت سره سم ماښام په 9:30 بجو پیلېږي.
لاند خبرینه د احمد الله نوارې دل ورسوس ته یو بل رپورت طرف ته په امریکا کې د میشت افغان پناه غوښتونکو روسته ډله د کډوالو له یوې لوی اډې نیو جرسي وتله. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا ته د رسیدلو افغانانو له ډلې نیو جرسي د زرګونو افغانانو قربا وه. په زرګونو افغانانو سم د ابوظبي په دواو اډو کې امریکا ته د تلو انتظار باسي او په افغانستان کې د ننام ګڼ شمېر نور له دایابات څخه د وتلو په لټه کې دي. سفیلا ستانکزی نور حال راکوي.
یو شمیر هغه افغانان چې د 2021 کال د اگست په 15 د طالبانو په لاس د افغانستان له سقوط وروسته له دې هیواده وایستل شول، په وروستیو میاشتو کې په تدریجي ډول د امریکا له موقتو کمپونو وتلي او په بیلابیلو سیمو کې یې نوی ژوند پیل کړی دی. نیو جرسي چې یو وخت د 4500 افغانانو کور و، د شنبې په ورځ په بشپړ ډول تش شو او اوسیدونکي د استوګنې سیمو کې ځای پر ځای شول. په متحدو ایالاتونو کې د لوتیران په نوم د کډوالۍ او پناه غوښتنې د یوې ادارې مشرې کریش اومارا ویګناراجا اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د نیوجرسي له کمپ څخه د افغان مهاجرو ایستل یو ډیر مهم ګام و، خو هغه ټینګار وکړ چې دا بهیر پای ته نه دی رسیدلی او یو شمیر پناه غوښتونکي له هم مرستې ته اړتیا لري. اسوشیټډ پریس راپور ورکوي چې متحدو ایالاتونو د 2021 کال د اګست له 14 څخه تر 1.5 پورې د خلکو د ایستلو په پروسه کې 6000 افغانان منلي چې دا په 3 لسیزو کې د امریکا لخوا د منل شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر دی. اوسمهال زرګونه افغان کډوال د ابوظبي په 2 کمپونو کې امریکا ته د تګ په تمه دي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې خسرو چې له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د اکتوبر په 18 د ابوظبي کمپ ته بیول شوی ازادي راډیو ته وویل
زموږ وضعیت د ماشومانو وضعیت او په مجموع کې دلته سپینګیری ځوانان یو رواني او مبهم حالت کې قرار لري چې مونږ د جامع بین الملل هغه کسانو چې مونږ دلته راوستي هیله لرو چې هر څه عاجل د منګا او سرنوش معلوم کې.
د ابوظبي په دوو کمپونو کې د هغو افغان کډوالو شمیر چې امریکا ته د لیږدېدو په تمه دي 9000 ته رسېدلی دی.
د خوست پوهنتون استادانو د یوې خبري ناستې له لارې د امریکا له خوا د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو غوښتنه کړې ده. د پوهنتون استادانو وویل د امریکا د ولسمشر یا د پریکړه په افغانستان د سیاسي فشار په معنا ده او د افغانانو د پانګې په اړه پریکړه یوازې په خپله افغانانو پورې اړه لري. د فروری په 12مه د امریکا ولسمشر جو بایدن د یو فرمان په اساس حکم کړ چې د افغانستان و اربا ډالر کنګل شوی پانګه دی دوه برخې شي. نیمایي دی د ستمبر د 12مې د قربانیانو کورنۍ او ته ځانګړي شي او پاتې دی په افغانستان کې په بشري مرستو لګول شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو. ریدونکو د دین وړاندې چې تاسو کوم ریپورت اورېده هغه د سیفی الله ستانکزینو بخنه غواړم هغه د احمد تکل بخو. اوس ورزو د نجیب الله الوخیل ریپورت طرف ته.
د خوست شیخ زاید پانتون لسګونو استادانو د یو خبری کانفرنس لار د سپتمبر د 12مې پیښې د قربانیانو په کورنیو باندې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د 2.5 میلیارد ډالرو د ویشلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن پریکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله. د شیخ زاید پانتون استاد رباني وحدت مشال راډیو ته وویل له حقوقي نظره څوک حق نه لري چې د افغانستان پانګه کنګل او د غرامت په نوم یې په خپلو وګړو وویشي.
د افغانستان دولت په دغه قضیه کې د یو اړخ په توګه د امریکا د دولت سره داسې لسلیک نه دی کړی چې دغه شتمنی د سپتمبر 12مې قربانیانو یو وژل شویو کسانو ورثو ته ورکړل شي. ګڼ شمېر نړیوال حقوقي قواعد او اصول موجود دي چې ولسمشر جو بایدن دغه پریکړه سره مغایرت او ټکر لري که د غلي جملې نه مکولی شو. د خساره د جبران اصل یادونه وکړو، د جری موجزګان شخصي وال پرنسپ یادونه وکړو، همدارنګه د ځینې نور نړیوال حقوقي اصول دي چې د ولسمشر جو بایدن په دغه پریکړه کې تر پښو لاندې شوې دي.
لدی مخکې طالبانو په امریکا کې د سپتمبر پیخه کې هر ډول اصل لرل رد کړي او د وی اعلامیې په خپرولو یې امریکا غوښتي چې یاد پیسې د لقید او شرط پرته افغانستان تورکی. د اقتصاد پانزی استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پریکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په معنا بولی او زیاتوي چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپله افغانانو پورې اړه لري.
دا ډول پریکړې د سیاسي فشار نه دي، دا د افغانستان خپل شتمنی ده، دا د افغانستان غیور ملت د حق او صلاحیت لري چې د دې پانګې د دې شتمنۍ په ارتباط په خپل تصمیم ونیسي. نه نور هیوادونه، نه نور زبر ځواکونه او نور هر هغه څوک چې غواړي چې په د نړۍ په صد خزان با قوت احساس کې هیڅ کله دا صلاحیت نه لري چې دا پیسې د کنګل کړي.
د کانفرنس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولی صدیقي لخوا اعتمادي سپریکړه لیک ولوستل شو چې په یو برخه کې دا سراغلی ول.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه غواړو چې د افغانستان اوسنی مالی او اقتصادي بحراني وضعیت ته په کتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټي کېږي. کنالیواله ټولنه همداسې لاس تر غوږو کینی، معنا به دا وي چې په بشری ټولنو کې یوازې د بشری ناورینونو د مشاهده انتظار باسي او هغه ته د حل لپاره هیڅ تدابیر او اراده نه لري.
لدی سره د بشر حقوقو نړیوال سازمان هم د امریکا د پریکړې باندې د نیوکې ترڅنګ ویلي کله افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمېږي دغه هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي. په خوست کې د فبروري په 15مه هم لسګونو صرافانو په یوه اعتراضي غونډه کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصولو غوښتنه کړې وه.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیز خبرونه قانوني لار کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستانی سیاست کې لسی زراحي سي بلابل اصطلاحات دود شوي دي. د مثال په توګه ته یو اصطلاح د خلایي مخلوق ته چې په تیرو کلونو کې رواج شوي، بلې لسیزه په خانه اغه لوټه ده. همداراز د پټو لاسونو سلیکټډ هورس ټریډینګ تر څنګ یو شمېر نور اصطلاحات هم شته چې استعمالیږي. دا اصطلاحات څه معنی لري او ولې او د چا لپاره کاریږي؟ د دې پوښتنې جواب د احمد الله په رپورټ کې اورو چې د خلایي مخلوق په اصطلاح پیلېږي.
خلائی مخلوق، فرشتے، جنات یا پیریان او پٹ لاسونا هغه ټکی دی چې د پاکستان په سیاست کې د تیر څو وخت راهسي عام اصطلاحات ګرځېدلې دي. دا ټکی چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران، حکومتي چارواکي، اپوزیشن غړي، خبريالان او شنون کې یې کاروي، مراد ترې څوک دي او ولې کارول کیږي؟ په اړه مې په پېښور کې له خبريال شمیم شاهد او پوښتل. نو نوموړی وایي
د پاکستان په سیاست کې سیول ملټری اسټابلیشمنت چې کوم دی، نو دوی د پاکستان د جوړېدو نه سمدستي وروسته یو خپل یو کردار شروع کړی دی. او په دې کې دا چې دوی کوم ټکی یادوي، پټ لاسونه، پیریان یا بل څه، نو دا دوی دغه استخباراتي ادارو ته وایي چې هغه په نظر نه راځي او هغوی یو خپل کردار لوبوي. او ځکه دلته کې جمهوریت چې کوم دی، نو هغه همیشه تنګه کمزورې پاتې شوی دی، جمهوري نظام کمزور پاتې شوی دی.
دا اوازونه د کم بازار نه، بلکې د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو د غړو دي چې ځینو منتخبو حکومتي استازو لپاره لوټه ټکی کاروي. لوټه ټکی هم د پاکستان په سیاست کې له ایوي اوږدې مودې راهسي کارول کیږي. لوټې چې په کورونو او جماعتونو کې د مخ او لاس مینځنې لپاره استعمالیږي، په سیاست کې استعمال څه معنی لري؟ محمود جان بابر یې راته تفصیل څه په دا ډول بیان کړو.
یو کردار چې کوم دی، هغه دا چې چې بدبار وي، بدبار کردار دا چې چې هغه کله هم د خپل غرض د پاره هر اړخ ته اوریدل شي. نو دا لوټه چې کله اونیسي او ته تاوی چې کوم خو ته تاوی نو هلته دی ځي کنه، دا د بدبارې د پاره دا لفظ استعمال شي. کله چې د غرض دی هلته ځي او د پارټي بدلی، بدبارې سره سره دا مطلب پرستای او نه خبر. یو سړی د خپل غرض د پاره هر حد پورې ورکلی شي، پریوتی شي، هر اړخ ته مخ اړولی شي.
د لوټې په شمول کڅ هم یو شمیر نور اصطلاحات له پخوا را روان دي. خو د موجوده حکومت په 2013 زیږیز کال کې په واک کې دراتلو سره د سلیکټرز یعنی غوړه کونکي او سلیکټډ یعنی غوړه کړل شوی اصلاح هم عام شوې ده. Achievement of this parliament is that we banned the term select for our selected prime minister. دا چې سلیکټرز او سلیکټډ ټکی د پاکستان په سیاست کې ولې او څنګه رواج شو او اشاره یې چاته ده؟ په اړه یې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي. بلاول بوټو زرداری په 2013 زیږیز کال کې پارلمان ته خپلې وینا کې سلیکټډ ټکی د وزیر اعظم عمران خان لپاره وکارولو، چې مطلب یې دا و چې نوموړی د اولس پر رای منتخب شوی نه، بلکې اسټابلیشمنت لخوا غوره کړل شوی دی.
خدای مخلوق، فرښتې، ماماګان و ته په پښتو کې مخالف وي، او دا چې کوم اشاري دي په الفاظو کې، دا د قوتونو دي چې چا څوک نوم په ښکاره باندې نشي اغستی. یو وی د الیکشن په نوم باندې د کوم سره لوبې کوي او د خپلې خوښې چې دی خلک راولي او بوزي حکومتونه ورانی او جوړول چې دی خلکو کار دی، نو دا هغه مقتدرو ادارو ته دا اشاره کوي.
د شنونکو د خلایي مخلوق، فرښتې او سلیکټرز نه اشاره د پاکستان فوز او استخباراتي ادارو طرف ته ده، او په وینا یې چې په سیاست کې لاسوهنه کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې دوی غیر جانبدار دي او په سیاست کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. د پاکستان فوز د عامه اړیکو څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرل بابر افتخار په دې وروستیو کې رسنیو ته ویلي ول بلخوا یو بل اصطلاح چې له ډېرې مودې راهسې نه یوازې په پاکستان بلکې په نورو ملکونو کې هم عامه ده، هارس ټریډینګ ده. په لفظي معنو کې د هارس ټریډینګ مطلب د اسونو تجارت دی،
خدا چې ولی او څنګه دا اصطلاح د پاکستان په سیاست کې راغله په اړه یې په اسلام آباد کې خبريال فدا محمد وایي.
جنرال جان حق چې کله په بیا چې کریش او هغه پات چې کوم الیکشن شو نو هغه کې پیپل پارټي حکومت کې رااله او بیا چې کوم دې نون لیگ حکومت کې راغې دا کار پټه چې وی دا یو بل خلاف کې کوم نه مختلفو طریقو سره به یو بل راغورځو د چنګا مانګا ځنګل تم یو وخت چې کوم دې نو ایم ان ایز او ایم پی ایز او کلی شی یو دا به ندی لري حکومت کې دا هغه خلاف او 90 په دهایې کې کوم دې کنه نو دا قسمه اصطلاحات مخه تراله چې هارت ټریډینګ لوټا کریسی
نئی واضح دا چې د پاکستان په سیاست کې خلائی مخلوق فرشتي پټ لاسونه لوټي سلیکټرز او هارس ټریډینګ ټکی کارول کیږي بلکې سیاستوال یو بلته موسمی پرنده او چمچه هم وایي. هر کله چې په جمهوریت حکومتونو کې سیاست زور واخلي او د اپوزیشن او حکومت ترمنځ ناندري زیات شي نو ورسره دغه اصطلاحات او استعمال هم زیات شي.
درنا پلور
نیوٹریشن جوړ شو
او دې کې چې کوم دې پرندې سکولونو پیدا ډېر زیات دي او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دي هغه ډېر کم دي.
سې دې ته پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نه لويږي
په کار دې چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سټراتيجي ذات دې او نی کال نیم کې موږ چې کوم ایگزیسټینګ سکولونو موږ هغه کې ګول
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لست کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د فروری 28 ارکل د مورنی او شبو د نړیوال ورځې په توګه منسل کیږي. کله چې د پاکستان تر خپلواکۍ یو کال وروسته په 1978 کال کې حکومت اردو د هیواد د یوازینې ملي ژبې په توګه اعلان کړ نو دغه وخت په ختیځ پاکستان او اوسنی بنگلاديش کې ولس د ګام مخالفت وکړ. غوښتنه وکړه چلته زیاته ویونکې ژبه بنگالی د نو ملي ژبه د هغه ګرځول شي. وروسته 1952 کال د فروری په تمه نیټه چې کله په ډاکا ښار کې د ډاکا پوهنتون زده کوونکو مظاهره کوله نو پولیسو ډزې ورباندې وکړې چې په نتیجه کې 15 زده کوونکي وشل شو او لسګونه نور زخمیان شول. د مورنۍ ژبې اهمیت او د مظاهري قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. احمد شاه اعظمي د همدې ورځې په تړاو د پښتو ژبې تاریخ، اوسنی حالت او ننګونو ته کتنه کړې ده.
د یو شمیر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو لړل څخه ده. کله چې زرګونه کاله وړاندې آریایان د بلخ په شاوخوا سیمو کې آباد شول نو د یو بل د پوهولو لپاره دوی په یوه ژبه ګړېدل چې آریک بلل کېدل او همدغې ژبې ته د آریایي ژبو مور ویل کېږي. خو د وخت په تېرېدو سره له آریک څخه نورې ژبې هم پیدا شوې چې یوه یې پښتو ده. په کابل کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وای چې آریک د وخت په تیریدو سره په بیلابیلو لهجو کې وویشل شول او وروسته هغو لهجو یا ګردودونو د ژبو بڼه واخیسته او ځان ته ژبې ونومول شوې.
آریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه او دوی ګډ ژوند کول. کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول ورو ورو لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډیری تاریخ پوهان په اند کله چې پښتو شاوخوا 3.5 کاله وړاندې له آریک څخه بیل سو نو د وخت په تیریدو سره په خپل په یو شمیر ګردودونو کې وویشل سول. په جلال آباد کې میشت د پښتو ژبې لیکوال او ژبپو محمد آصف سمیم وای چې پښتو پر یو سل څلور ګړدودونو ویشل شوی چې تر ټولو پخوانی یې ونیڅی ده.
په دې کې د لهجو شمیر دی، د لهجو ګڼوالی. فکر کوم چې د نړۍ په نورو ژبو کې به دومره لهجې نه وي. زموږ سره د ژبو په نړیوال اطلس کې چې پښتو په کومو لهجو ګړدودونو کې قید ده، هغې لپاره وایي چې یو سل څلور لهجې یا ګړدودونه ثبت شوي دي پښتو. نو په دې کې زړه لهجه چې د زړې پښتو استازي کوي هغه ونیڅی لهجه ده چې همدا اوس هم د بلوچستان او سویلي پښتونخوا کې ځینې سیمې وایي دا لهجه، او په هغې کې د مغزړې ژبې نښې نښانې پاتې دي.
د یو شمیر لرغون پیژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کیږي. حبیب الله رفیع وای د لرغون پوهانو لکیندونو وروسته له 1522 څخه تر 1438 میلاد وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون غره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل سوي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شي په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا دی داریوس په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
د ژبپوهان په نظر له اریک ژبې څخه د پښتو په ګډون یو شمیر نور ژبې هم پیدا سوې چې ګڼ شمیر ویونکي لري. دا چې پر پښتو سربیره په دې سیمه کې نورې کومې ژبې آریایي ژبې وې چې له پښتو سره یې خپلوي درلوده یا پښتو ته ورته وې. جرمن ژبپو سباستین هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او ګړدودونو باندې ګړیږي وایي چې پښتو د افغانستان د نورو ژبو تر څنګ اویستا ته ډېره نږدې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکه او د کانیګورم ژبه ده، زین وګړي دي ته اورموري وای. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه، او نن ورځ په پاکستان کې د یدغا په نامه مشهوره ژبه. هماغه څلورې وړوکې ژوندې آریایي ژبې دي چې سیده د پښتو سره تړلي دي.
د ژبپوهنې له پلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري، په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. خو د هغه په خبره د اوسنی پښتو اصلاح سوی لیکدود څه باندې 1200 کاله وړاندې رامنځته سوی دی.
موږ صرف د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې، او ورته سره غلې ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو لپاره الفبا جوړ کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلی ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیر وي، او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلی وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر درو برخو ویشل شوي دي. لومړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کېږي چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لینګویجز یا با ثبات ژبې دي چې څه باندې یو 15% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لینګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اثنولوګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري. په پېښور کې ژبپوه او څېړونکي ډاکټر خادم حسین وایي چې پښتو ژبه کې اوسني بدلونونه د دې لامل شوي چې پښتو د نړیوالو ژبو په لومړي قطار کې ودروي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې پسونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپل خبرونې خبرایي او دې سره داسې علاقي چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي. مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډیر زیات استعمال کوونکي هم لري.
خادم حسین زیاتوي چې پر دې سربېره یو خوا په نړۍ کې دا بحثونه زیات شوي او بل خوا په پښتنو کې دا پوها او احساس را ژوندۍ شوی چې لومړنۍ زده کړې باید په مورنۍ ژبه وي. په نړۍ کې تر ټولو زیات پښتانه یا پښتو ویونکي په پاکستان کې استوګن دي چې د دې هیواد د 2019 کال له سرشمېرنې سره سم د څه باندې 2.5 میلیونه نفوس څخه شاوخوا 38 میلیونه نفوس لري چې 43.24% کیږي. پښتو له پنجابي وروسته د پاکستان دویمه لویه ژبه ده. برخه د بیلابیلو سرچینو او څېړون لمخې د افغانستان له اټکل سوي 15 میلیونه نفوس څخه څه باندې 50% پښتانه دي او پښتو هلته د ملي او رسمي ژبې حیثیت لري. پر دې سربېره د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې هم پښتانه ژوند کوي چې شمېر یې څه باندې 15 میلیونه ته رسیږي. دا ډول په نړۍ کې د پښتنو یا پښتو ویونکو شمېر تر 6 میلیونه یا 6 کروڑه اوړي. که څه هم پښتو په لومړي ځل په 1948 کال کې په کمپیوټر کې وکارول سول خو له هغه وروسته اوس سلګونه به پاڼې راډیو او ټلویزیون چینلونه لري. پښتو په 2014 کال کې د انټرنیټي پلټونکو ماشين ګوګل ژباړن برخه هم وګرځیده. خو ډاکټر خادم حسین وایي چې پر دې هر څه سربېره بیا هم پښتو له سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ننګونو سره مخامخ ده.
دا کومو ننګونو سره چې پښتانه مخ دي او مغه ننګونو سره پښتو ژبه مخ ده. پښتانه د بارود او د جنگ او د جدل سره مخ دي په لرو بر کې نو دا شان پښتو هم دي سره مخ ده. په پاکستان کې چې کوم پښتونخوا ده لا په یو ځای کې هم دا د اولنو زده کړو دپاره ذریعه نه ده ګرځولې شوې. تیر شوي د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت کې دا یو هڅه شوې وه خو چې کله دا د تحریک انصاف حکومت راغی نو دغه هڅه یې په شا کړه. بیا بله خبره دا ده چې پښتو د اقتصاد د میدان ژبه تر اوسه نه ده ګرځېدلې. کومه ژبه چې د اقتصاد ژبه وګرځي نو د هغې اثرات هم زیات وي، هغې کې فکر هم زیات زیږېږي، هغې کې تخلیق هم زیات کیږي او هغه کې د کلتور او شناخت عملم په مخکیزي، د شخص عملم په مخکیزي او د واک او د سیاست عملم په مخکیزي. دا مورنۍ ژبه ده او د قومي ژبه ده، خپل تور ته علاقه ای ژبه وي او دا ریاستي تور باندې په مخکې بوتل کیږي. نو ریاست د مورنۍ ژبه یا د بیلابیلو ژبو قومي ژبو د ختمولو عمل په مخکې بوزي دا یو سیاسي چیلنج دی چې د سره مخ دی.
د ډاکټر خادم حسین په خبره پښتو ژبه ها وخت زیات پرمختګ کولای سي او د اداري ژبو په صف کې درېدلای سي چې د پښتنو سیاسي ګوندونه او مدني او ادبي ټولنې یو بل ته لاس سره ورکړي او د ژبې د پرمختګ لپاره په ګډه کار وکړي. بلخو محمد معصوم هوتک د پښتو ژبې راتلونکي ته هیلمن ښکاری یا وای چې د تیرو دوو پیړیو پرتله په تیرو 40 کلونو کې پښتو ژبې ته زشت زیات کار شوی دی.
په برخه کې خصوصا د شعر په برخه کې بیا وروسته د غسې د کتابو د لیکلو او د ترجمو لکه تاسو چې دا نوې ټکنالوژي ته اشاره وکړه د هغو په لحاظ باندې د پښتو دغه انکشاف ډېر سریع دی په آخري 40 کالو کې. یعنی یو داسې خیز یې وهلی دی چې د ډېرو زړو ژبو سره دا د ځان
برابر کړی دی. زه په خپل د پښتو د فنا لپاره هیڅ دلیل نه وینم. میلیونو انسانان په دې ژبه باندې عادي خبرې کوي، مخصوصا د اخري څلوېښتو کلو جنګو سیاسي جنجالو د پښتو د پاره دا ګټه ورسوله چې د دنیا ډېر خلک د پښتو له نامه سره آشنا سول.
د ایتنولاګ لسرین سره سم په نړۍ کې انګریزي تر ټولو زیات ویل کیږي، چې ورپسې مندارین یا چینایي، او په درېمه درجه کې هندي، او ورپسې هسپانوي ده. خو د مورنۍ ژبو د ویونکو په حیث بیا مندارین یا چینایي د نړۍ تر ټولو لویه ژبه ده، چې هسپانوي، انګریزي او هندي ژبې ورپسې دي. بلخوا د زیاتو ژبو درلودونکو هیوادونو په قطار کې افریقایي هیواد پاپوا نیو ګینی په لومړۍ درجه کې دی، چې 840 ژبې پکې ویل کیږي. ورپسې انډونیشیا کې 211، نایجیریا کې 1511، او په هند کې بیا 455 ژبې ویل کیږي.